دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه امیر صاحب درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې باس هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو د پاکستان سپریم کورٹ نن پر پنځمه ورځ هم په هیواد کې د سیاسي کړکیچ څېړلو لپاره اورېدنې ته دوام ورکړی دی. په پنجاب کې مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د صوبې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. او اوکراینی ولسمشر پر روسیې د امریکا او برطانیې تر پرونیو بندیزونو وروسته د هغه هیواد د پر ضد د لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورٹ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اورېدنې ته دوام ورکړی دی. د سپریم کورٹ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15مه هیله خولې و چې عدالت په د چهارشنبې پر ورځ فیصله واوروي. خو هغه 15 کسیزه جرګې پرون د اپریل پر 3مه د پیدا شوي صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریځ واورید او اورېدنې تر نن سهار وځنډوله. نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د پېښور په وخت شاوخوا 9:30 بجې د سپریم کورٹ اورېدنه بیا پیل شوه. دا تر هغې وروسته چې د اتوار پر ورځ د قومي اسمبلۍ ډیپټي سپیکر د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورڅخه سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشره د اسمبلۍ د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلۍ ماته کړه. مخالفه ګوندونو د ډیپټي سپیکر د اقدام ضد سپریم کورٹ ته درخواست وکړه او هغه عدالت له خپلې خوا هم د سیاسي کړکیچ د ارزونې لپاره نوټس واخیست. سپریم کورٹ وایي هڅه کوي چې په دې اړه ژر فیصله وکړي. په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او له واکمن تحریک انصاف ناراضه سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې داوه وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 او یادې. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشرې د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماښام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرې د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي. خو د اسمبلی د ویان دفتر په یو بیان کې ویل چې سپیکر پرویز الهی چې د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د واکمن تحریک انصاف ګوند له لوري د اعلی وزیر د څوکۍ نوماندی د خراب سیاسي وضعیت له وجې غونډه ځنډولې ده. تر هغې وروسته چارواکو د اسمبلی ودانی وتړله او هلته پولیس سرتیر ځای پر ځای کړل. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بوزدار د مارچ په پای کې خپل دندې ګوښه شوی و. په شمالي وزیرستان کې لسګونه روغتیايي کارکونکو د تیر کال له اګست میاشت راهیسې د تنخواه نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره کړې. روغتیايي کارکونکو پرون په میرامشاه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې انتظامي د صحت ادارې د 204 نوي کارکونکو تنخواهګانې درولې دي. د شمالي وزیرستان د پیرامیډکس یا روغتیايي کارکونکو د ټولنې عمومي سیکرټر فرمان الله تور پورې کړ چې د انتظامي د تنخواهګانو دفتر ورته د ضلع د روغتیايي افسر پر امر سربیره تنخواه نه ورکوي.
اگست 2021 نه بنکړی دی نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا ایک تا هر سکه سمتا چې کیم ریکوایرمنٹ دونه غوښتر اکاونټ افسر آیو تر ټچ کړی دی پر او دې به وجود دای د خپل هر درمیان نو وړي وخت دې مشه تر خل نه خلاصوي.
خود شمالي وزیرستان د تنخواګانو د حساب کتاب افسر عمر حیات بیګا مشال رډوتول چې ل 204 نوي کارکونکو څخه د هغوی د ګمارنې ټول اسناد غوښتي دي چې دا معلومه شي چې هغوی کله او څنګه مقرر شوی دي. د زیات کړه چې ډیری داسې کسان دي چې د ګمارنې هیڅ ریکارډ نشته نو تنخواه نشي ورکولای. په تیرو څه د پاسه درو کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 600 کسان د روغتیا په اداره کې په دندو ګمارل شوي چې بیا انتظامی ورڅخه لسګونه کسان ګوښه کړل خو وروسته یې ځنې بحال هم کړل. په دې لړکې په عدالت کې هم یوه قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د دوسلي تحصیل یو اوسیدونکی ویشتلی دی. د ضلع د پولیسو مشر عقیق حسین بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پرون د دوسلي په کم سروبي سیمه کې پر حضرت الله ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د ده په خبره وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې په هدفي حملو کې د امنیتي سرتیرو حکومتي چارواکو او سیمه ییزو مشرانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده، خو انتظامیه او امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ټینګار کوي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو ته ژمن دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوی اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد د مسکو د یرغل پای ته رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوری نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. زیلنسکی ویل تر هغو چې پر روسیې د بندیزونو واقعي سخت پلان یا پیکیج نوي عملي شوی او په واقعي ډول اوکراین ته هغه وسلې نوی ورکړل شوی چې دوی په بیا بیا غوښتنه کړي، نو روسیه به دې حالت ته د مخکې تګ د اجازه په سترګو ګوري او دا به په دونباس کې د وینې بهاونې د نوي بهیر د اجازه ورکولو په معنی اخلي. تر دې مخکې د ولسمشر سلاکار اندری یرمک ویلی ول چې د اوکراین ملګري هیوادونه باید د اپریل پر شپږمه له اعلان شویو بندیزونو لا مخکې ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د روسیې پر ضد بندیزونه باید دومره شدید او ویجاړوونکي وي چې د ده په وینا روان خطرناک جنگ ودرولی شي. امریکا او برطانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لونو د بندیزونو بیساره اقدام هم شامل و. دا د هغو هیوادونو له لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. د خبرونو پای اوریدونکو، لومړی موضوع ته ورزو او لومړی موضوع په پاکستان کې سیاسي بحران دی. تاسو ته معلومه ده چې نن سهار 9:30 بجې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د سیاسي بحران په اړه باندې اوریدنه پیل کړه. د پاکستان رسنۍ او بی بی سی وایي چې اټارنی جنرل یا لوی څارنوال خالد جاوید خان سپریم کورټ ته ورغلی دی او ټاکل شوی چې هغه هلته نن خپل دلیلونه وړاندې کړي. له دې پرته د پیپلز ګوند د چې اپوزیشن ګوند دی د هغې سیاستوال نوید قمر او د تحریک انصاف وکیل بابر اوان هم عدالت ته رسیدلی دي او هلته بحث همدا اوس اوریدنه روانه ده. د پاکستان کې د نن دا بحران تر هغې وروسته پیل شو چې د اپریل پر 3 وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د تحریک تر ردیدو وروسته له ولسمشره د اسمبلیو د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلی ماته کړه، خو مخالفه ګوندونو سپریم کورټ کې درخواست دایر کړ او وی ویل چې د ډیپټی سپیکر قاسم شاه سوری لوري د عدم اعتماد تحریک ردول ناقانون عمل و. سپریم کورټ هم سیاسي وضعیت او کړکیچ ته په کتو له خپلې خوا نوټس واخیست او ژمنه یې کړې ده چې د دغې فیصله به ژر کوي. اخوا په پنجاب کې بیګا اپوزیشن ګوندونو په یوه هوټل کې غونډه وکړه او تر غونډې وروسته د مسلم لیگ نون د حمزه شهباز نوم یې اعلان کړ چې هغه یې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پر دې موضوع باندې مې له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او له هغه څخه مې اول د پنجاب اسمبلی د صورتحال په اړه او په پنجاب کې د دغه بحران په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
ګوره، د پنجاب د اسمبلی د ممبرانو غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي. لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دې مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جهانگیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دوی خپل اکثریت ثابت کړي. او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول، نو وروسته بیا دوی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې 99 او ځینې خو 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دی نو هغه 301 دی. نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی کاندید دی پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپل باندې پرویز الهی د پاکستان اصلي کاپ دی او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی ډیپټی سپیکر غونډه رو بلله لکه 13 ورځ اونې مې وجه د ماخام نو دا هغه مخه ونیول شو او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه را بلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینو شیانو ته نقصان رسېدلی و. نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وي، لیکن بیا ورته ځینې خلک وویل چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغې کې غونډه وشي. نو هغه لکه دا کوم هوټل کې چې دا اپوزیشن دا خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډه کېده.
صحیح طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې کشمیر زیات هم نو د حکومتي یا د حکومت پلوا اراکین وغیرہ په کې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا جوړ نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ جوړ هم شو او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي نو دغې مخه نیول کېږي. او دا بالکل تاسو درست وویل چې دغه غونډې خو د هغې خو قانوني حیثیت نه و، دا خو یو سمبالک و، لکه څنګه چې په قومي اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر د اپریل په 3 باندې د قومي اسمبلی غونډه چې په هغه ورځ باندې عدم اعتماد باندې رایه شماري کېده او هغه وځنډولی شو، نو بیا اپوزیشن خلک ونه وتلې سمبلی نه عمل ته ناست وو او بیا خپل اکثریت هم هغې دعوه وکړه چې هغې سره خو 109 هغې هغه وخت کې دعوه کړې وه چې د دوی ممبران په اسمبلی کې ناست وو. نو هغه هم یو سمبلک و، لیکن یو اصې خلکو ته یو میسج ورکول
طاهر خان صاحب، تاسو د اپریل 3 نیټې ذکر وکړ، په مغې ورځ باندې سپریم کورټ له خپل خوا نوټس واخیست په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه باندې، او پرونی هم اوریدونکو ته دوام ورکړ او نن هم اوریدونکو ته دوام ورکوي. پرونی د حکومتي وکیلانو دریض واورید، نن به سپریم کورټ همدغه کار ته دوام ورکوي او بیا به امکان شته متوقع ده چې فیصله وکړي، ځکه چې سپریم کورټ تر هغې یوه ورځ مخکې ویلي ول چې پرون کېدای شي فیصله واوروي.
دا خبره درسته چې دا کم د سپریم کورټ کې دا سماعت روان دي او ریدن روانه ده، دا پیټیشن د درخواست چې کوم اپوزیشن ورکړی و چې د ډیپټی سپیکر هغه فرمان هغه رولینګ فیصله دي نا قانونا اعلان شي، نو اول خدا سي او توقع په پاکستان کې و چې ډیر زر په لکه پرون 13 ورځ بلاول بټو شي کوم ټویټ وکړ چې په سکندونو کې یو فیصله وشي دغه په نظر باندې یو کودتا وشي، نو بیا باید چې دغه جو دغه فیصله هم په دومره لږ وخت کې وشي. خو بار دغه وخت واخښ 13 ورځ بیا کنه چې جسټس په خپل باندې دا اشاره ورکړه چې لکه نن د زیارت پروس پنچمې پروس به دي کوشش کوي چې نن هغه ټول سماعت یا د اوریدنه دا مکمل کی او نن یو مختصر یو فرمان یو فیصله هم جاری کړي. نو به کتي چې ځکه چې دا رنګ تاسو درست وویل چې 13 ورځ هم داسې ویلې شوي وو چې کېدی شي 13 ورځ دغه اعلان شوی وي. 13 ورځ خو د حکومت دوه وکیلانو خپل دلایل مکمل کړي دي، داسې احتمال شته چې یو د هغې بل وکیل نعیم بخاري هغه نن خپل دلایل شروع کړي. اټارنی جنرل لوی سار انوار هم ویلو چې هغه هم نن خپل دلایل ورکوي، نو که دغه دواړه دلایل نن مکمل شي نو بیا ډېر احتمال شته.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د اپریل پر 3 د وزیر اعظم په وینا قومي اسمبلی ړنګه کړه، خو دا لومړی ځل نه دی چې په هغه هیواد کې داسې یو کار کیږي. تر دې مخکې هم یو ځل ولسمشر د وزیر اعظم په وینا او 15 ځلې ولسمشرانو له خپلې خوا اسمبلی ماتې کړې دي، خو په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې په بدلون کولو له ولسمشره د اسمبلی د تحلیلولو واک واخیست. شاه نواز ترکزی په پاکستان کې د اسمبلی ړنګولو تاریخ ته کتنه کړې.
د پاکستان په تاریخ کې اته وارې د گورنر جنرال او صدر پاکستان لخوا قومي اسمبلیانې په دې چې ګني ملک سیاسي اړي غړې ده ماتې شوې دي. په دې کې دوه وارې داسې هم شوې چې د منتخب وزیر اعظم لخوا صدر پاکستان ته د اسمبلیانو د ماتولو سفارش شوی وي، چې په کې تر ټولو اول ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته ولی په دویم ور وزیر اعظم عمران خان موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی ته د اسمبلی نو ماتور وینا شوی. دا چې زیاتره وختونه سیاسي ګوندونه هم د یو بل په ضد داسې ګامونه چې خبره د اسمبلی او ماتېدو ته رسیدلې وي اخستلی. د پاکستان د قومي اسمبلی په پاڼه د لیکل شوی معلوماتو تر مخه تر ټولو اولنې منتخبه اسمبلی په 24 اکتوبر کال 1945 کې هغه وخت ماته شوه چې نږدې وه د پاکستان د ازادي وروسته په اول وار یو عوامي منشور یا د اولنې آئین پاکستان ډرافت یا دستاویز اسمبلی ته وړاندې شي. خو گورنر جنرل غلام محمد اسمبلی ماته کړه او دغه ګام په ضد د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورټ ته لاړ چې هغه ځای کې دغه مقدمه وګټله او اسمبلی واپس بحال شوه. ولی حکومت د هغه وخت فیډرل کورټ ته یا تر ټولو غټ عدالت ته لاړ او د چیف جسټس محمد منیر د عدالت مولوی تمیز الدین دغه مقدمه وبایلله او اسمبلی ماتې دلی د وخت ضرورت وګرځاو. په دویم وار د اکتوبر په 1950 کې د پاکستان صدر اسکندر مرزا لخوا منتخبه قومي او صوبایي اسمبلی ماتې کړل شوې او په ملک کې مارشل لا اعلان کړه. جنرال محمد ایوب خان د پوز کمانډر ان چیف یا مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر شو. دریم وار په 10 جنوري 1950 کې منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته د اسمبلی د ماتولو وینا وکړه او اسمبلی ماتې کړي. څلورم وار په کال 1980 کې د مئی په یو کم دیر شمه د آئین د 50 مادې د دویم بی په نوم د وړې مادې د لاندې صدر پاکستان جنرال ضیاءالحق د محمد خان جنیج حکومت ړنګ کړو. پنځم د اگست په شپږمه 1990 کې د صدر غلام اسحاق خان لخوا هم د آئین د 50 مادې د 2B سیکشن د لاندې د بینظیر بھٹو حکومت ختم کړ. شپږم حکومت هم د صدر غلام اسحاق خان لخوا په 3 اپریل 1993 کې د نواز شریف حکومت د دغه مادې د اختیار د لاندې مات کړ. اوم حکومت یو وار بیا د بینظیر بھٹو چې په 5 نومبر 1996 کې د صدر فاروق لغاری لخوا هم د دغه آئینی مادې د اختیار د لاندې ختم کړی شو. خو چې کله نواز شریف یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو په اپریل 1999 کې په آئین کې 14 ترمیم وکړ او د صدر پاکستان لخوا د اسمبلی ماتولو د اختیار ماده 50 سیکشن 2B چې عام خلک ورته 58B وای ختمه کړه. تر دغه وروسته پر روانه میاشت کې په دریمه نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا صدر پاکستان عارف علوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو وینا وشوه او صدر پاکستان دغه وینا منظور کړه او قومي اسمبلی ماته کړه. تر دې وړاندې خوروغ حکومتونه مات شوي، مانه وفاقي او صوبایي حکومتونه دواړه. خدا وار صوبایي حکومتونه په ځای دي، ولی یوازې قومي اسمبلی ماته شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د سیاسي حالاتو په اړه اوریدونکو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 3 د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د وزیر اعظم ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ، چې ورپسې سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشره د اسمبلی د ماتولو غوښتنه وکړه. پر هماغه ورځ ولسمشر قومي اسمبلی ړنګه کړه. د اتوار پر ورځ سپریم کورټ د دې روان حالت څېړلو په اړه له خپلې خوا نوټس واخیست او اوریدنې یې پیل کړې. شانواز ترکزی د خیبر پښتونخوا د شوقت در په بازار کې خلکو سره پر رواني سیاسي وځي غږېدل دي.
تماشا نړۍ خضر په نورې دونکو شانواز ترځې مو نن په د شوقدر بازار په دې بي چوک کې ولاړې مو دلته عام دکاندارانو سره او ځینې هغه خلک چې دې بازار ته راځي تاسو پر روټین کې یا سوداګرو په څیر ترن خبرې اترې وکړو او دلته تنه په دې ملکی حالات باندې پښتنو کوم چې آیا دوی څه غواړي روزګار کې دوی د معلومات رمضان خبرې یو کنه او بل کدان خبرې نو دوی وختنه څه ده بدی بودره خبره اترې کو
تواشته ګانډیرې ولا ورکمه
افتاب خان سم
او بسره جو سودا مودا مو کړل بس روانې رو جماعت
سکار کې
خپل ډیوټي استاد ما پرایویټ سېکټر
څنګه دې ملک کې حالات څه دي خبر
یره بد سیاسي حالات باندې خو پر سر خو باندې نه پویګو خو بس په یو ډګر باندې روان دي سو کوي دسه روان دي سو کوي اخبار روان دي نه پوي پېنیو جی
ستاسو خیال دی چې څنګه وشي نو خره
حکومت ختمې ده نو پکار چینج پکارو
نو وس څه پکار دی اوس خو یو حالات دس زیات راغلی چې ارته شي دي ستاسو په نظر چې وس څه پکار دی
یره زه خو یم چې عمران خان دس یو جیب سټپ واغیسته چې قوم یې په پریشانه کې واچو فوج یې په پریشانه کې واچو سیاسي ګوندونه ټول په پریشانه کې واچو چې اوس موږ کوم څه آیا اوس الیکشن طرف ته ګزو نو بی وزیر اعظم را ته حکومت ملو شو که بل طرف ته ګورو نو که الیکشن طرف ته زو نو درې میاشتې دي نو لکه حالات د سټی رجیبت طرف ته لاړل زما خو خیال دادې چې همدا عمران خان پرې دي چې په دا یو کال پته ولګي چې د سیر سو پخېږي
ها کې دوه سوه داد ونیم سوه
نصرالله صاحب څنګه ښه
دی جی تاسو
څنګه د ملکی حالاتونه خبرې ملک سره روان دي
بس ملک خدا غ روان دي اوریدل هم دي چې حکومت په ختمې دورې او ختم شو نگران وزیر اعظم را روان دي
تاسو چې نگران وزیر اعظم را شو نو انتخابات شو کنه اسمبلی به حل شي او عمران خان باندې ادم اعتماد را شو د کور ته ولېږي تاسو
نه نه چې نو انتخابات شي دوی هم چرته انتخابات شو نو حکومت راغی چرته د لزانی مرزانی رااله
ها ولې د حکومت نه دی خو
نه نه دا حکومت هم نه دی خو دی او څومره ګرانی را وصله چې کوم شي نه هغه بل حکومت کې پاتیا سل به مغشتل هغه دی کې په درې سوه دي کوم دوی به هم په سل شپږ شلې پلته هغه شي هغه دی کې په څلور سوه دي تیل په کې هغې کې ارزانه دی کې ګران یار یو شی په کې دوه څومره زیات ګران دی نو په دې اوس حکومت څه کوي
جلال نور خوشحال اوسې کې څنګه د ملکی حالاتونو خبرې کنه
داسې لګ لګ خبرې
څه دي خبرې اوس پر څه ملک ملک څنګه دی
ملک اوسې ګمبیر دی مړه چې کوم حالات یې موږ نه هغه ټیکنالوژي اوسې خانه جنگي جوړي
سو
دا پټو والا خاص کر پټو والا اوسې خانه جنگي جوړي زه د خپل غزه د عدالت ته درخواست کوم چې پدیر پوری اکشن والی ای خانه جنگي نه د ملک بچي
نہ پس سے خانہ جنگی جوڑے لے
کچھ یو پس تور کوٹا کیو بل بل پس حق خبر نشتا
نہ لے کسنگ تور
سکار جی پکار جی ان کو ریو شی ددی خبر دا کما خبر جی دی کی چھ ما پس دا بار نہ خطر اگل لودل ددی وئی چھ دا دروغ وئی نو دا جنگ جنگ نہ نور سدی خپل کی یو بل چولی
جن کے لو پس دا ہو نور
دا مشال ریڈیو نو موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسګونه کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته وویل 294 کسانو له اگست میاشتې راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر یو چارواکی وایي د هغو روغتیایي کارکونکو د ګمارنې اسناد او ثبوت نه لري نو ځکه ورته تنخواه نشي ورکولی. عمر وزیر موضوع روښانوي.
شمالي وزیرستان پیرامیډیکس او صحت محکمه کې سلګونه ملازمینو میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د اکاونټ افسر په ضد یې نارې وهلې. دوی وویل چې دا اته میاشتونه تنخواګانې نه ورکوي، عدالت ته هم تللی، احتجاجونه یې هم کړي، خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالي وزیرستان پیرامیډیکس اسوسییشن جنرال سیکرټر فرمان الله وایي صحت محکمې کارکونکو تنخواګانې بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي. په دغه شته ځنه کا سونه تنخې خلاصې شوې دي او ځنه باندې نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا ایکتا هر څه کې سمتا چې کیم ریکوایرمنټ دونه غوښتل اکاونټ افسر آیو ته ټچ کړی دي، پر پرو فارما پر ټچ کړی دي، ته سرویس بک یې ته سین کړه، دا هر څه ته اپډیټ کړی دي. خو دې باوجود دای د خپل هر درمیان نو وړي وخت دې نشته تنخې
د میرامشاه صحت محکمې یو کارکونکي زبیر وای 204 نوي کسان دي چې تنخواګانې نه ورکوي.
اکاونټ افسر خلاف پر وتلی د خلاف میج احتجاج کړای دی. 294 کسون چې دغه نوم ټرمینیشن ورکړای وو خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی، ویل چې میج د کوټ چې کیمه فیصله وا هغه اپلیمنت کړی دو رومورا دازي پښه اکاونټ افسر دوله دله د پړی نه مانګیر جوړوي چې د میج اتورایز دی میج دی چې دای چې مو دی چې کلیر کوي دای د مون منټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډی خو د سړی د پوره لګي چې کله نوې بارتی شي او زه خو دوا کوله شي چې تنخواه مې خوشیه دو ایز د مو تنخواه باندو زه خپل تنخواه خلاصو.
کله مو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر ایات نه وپوښتل نو دوی وویل چې 204 نوي ملازمین دي، ورته ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کله او څنګه ورتي شوي، د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي، تنخواګانې به په بینک ورکوي، د برتی لپاره د اشتهار اکاونټ دفتر ته وښودل شي. نو موړی وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته، نو کله هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وایي چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې شپک سوا ملازمین صحت محکمه کې برتی شوی چې بیا د صحت محکمه افسرانو وخت په وخت په کې سلګونه له دندو لرې کړي او بیرته یې بحال کړي هم دي. دغه شپک سوو کې ډیری ته تنخواګانې هم جاری شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کورما کې په 2008 زیږیز کال کې تر فرقیز تاوتریخوالي وروسته د سیمې مشرانو یو شمیر غونډې وکړې او بل اخره په 2008 زیږیز کال کې په مری کې و موافقه وکړه. له هغه موافقه سره سم په سیمه کې امنیتي حالات سم شول او لارې بیا پرانیستل شوې. هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د نښتو او تاوتریخوالي له وجې به د اغیزمنو خلکو کورونه بیا ودانوي او ورسره به مرستې کوي، خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او یو شمیر کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي. طارق اورکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د سدې پاړه کې د ګاډو د کنډکټر په غږ پیلېږي.
دا چغه د سدی خار په یو سولو اډه کې وهلی کېږي. له یاد خاره هر ورځ په لسګونه د سولو ګاډي پړچنار ته ځي او بیا له هغه ځایه واپس راځي. که څه هم ځایي خلک یو بل علاقو ته او یا د ملک نورو ځایونو ته تګ را تګ کوي، خو په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو بیا ټولې لارې وتړل شي. د سلطان کلی سید صابر حسین وایي شکر دی چې لارې کولاو دي او دوی په آزاده هر ځای ته تللی شي.
لیاره څه کلایم ته ډیره پیدا ده، بیماران به چیره چی او مطلب دی څه رشن به پراوي، هر څه به پی ناستای په چې دای به ساده ته به زیات خلق راځي، پر چنار ته به زیات خلق چی پیدا به وي. ورکه
کورما یو لا هغه سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغل ته یاد مذهبي ډلو په خپلو کې د مری پر سیما یو لوزنامه کړي چې په هغه کې مرکزی لارې کولو ساتلو خبر شوی. د 2008 کال په 15 دسمبر یاد لوزنامه د ځای مشرانو ترمن تر هغه پس شوی کله چې په سیمه کې فرقای ځنه خطه تر پیل دورستا حالات خراب شول. د بالشخیلو نذیر خان وای په هغه لوزنامه کې د جنگونو لامل به کورشی خلکو په درنوخ په لکورنو ته د بیا واپسی خبره هم شوی، خو لار پرانستل شوی ولې پر دویمه ماده لا هم په پرډول عمل نه دی شوی.
مری ماهدا مسشتہ پغه کې لیکلی دی چې اول اباده کری دی او بیا غنه بعد روډ کولول دی. دوی روډ کولاو دی تقریبا څوار لس کول شوی مو ابدینه کیږي.
په کورما کې د اپریل 2008 تر جون 2011 پورې نه جنگونه شوی چې بګی د 25 علاقو بنیادی ډنچا تر تبا کې دوه پس له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول. خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شو نو بیرته راستنه کیدلې شروع شول. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای په یاد لوزنامه کې پر حکومت د جنگونو پر وخت وتلی خلک په خپلو سیمو کې د بیا آبادولو ذمہواری اچولې، خو تر اوسه داسې ونه کړل چې دا د سیمې په امن منفی اغیز غورځولې شي.
په کور د څه اغا بوج بوتلای شي او په خپل زمکو په خپل کورونو باندې آباد کړی شي او هغه ته د تحفظ حفاظت ضمانت هم ورکړی شي. لہذا صدا ټولی مسالے حل شی حکومت امر کی دلچسپی وخلی کرمی کی بیا ایس کے سم جنگ نشتا.
پو کرما کے تے دا فرقائی زن خطو او حغا وقت پر مسافر و گاڑو دا بریدون لکا بلا تر دریو زرو زیاد عام وگڑی مړ او جبل شوی ول. د سده محمد ابراهیم وای حکومت ته هر هغه ګام واخلی چې د سیمې امنیت تر سره مستقل پاتې کیدای شي، ولې چې په هم دې کې خوشحالي او ترقی ده.
الګه امنی سر جیمو ته خوشحالي دی، سکون دی، وی بیماری نشته، تکلیفونه نشته، مصیبتونه نه وی، هر څه متامل وی، جګړې وی او د شتګری وی لانجه وی، متقریبانه د مو غریبانه د خپل پټایم نه چې خور مارو خو نه خبره ګلمن ته پکار چې دا ستونی شې سره کینی خبره وکي چې دا معاملې حل کې دینه جب وی ګل دګه هرغه مخلوق یې خپل مطلبونه دي.
په کورما کې د فرقای زنه خطو لکه بلا به کورشی وی خلکو د بیا آبادول لپاره یو عرب او 2.8 کروڑ روپے منظور شوی، خو لا هم ډیر خلک داسې دي چې واپس نه ده شوی او چې کوم شوی هغه ته د ډنګو کورونو پوره موایزه نه ده ورکل شوی. بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر ویسل خان خټک وای حکومت چمتو دی چې ټول متاثر کورنۍ خپل سیمو ته
ان شاء الله پدې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم زینه به کور شو دي ان شاء الله غزه کې به آبادی کی.
په کورما کې د مری امن لوزنامه ته یو خاص اهمیت حاصل دی ولې چې دا د سیمې فرقینو په خوخه تر سره شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، کورما.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردوونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. ځنې مهم خبرونه: د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اوریدنې ته دوام ورکړی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15مه هیله ښوولې وه چې عدالت به د چهارشنبې پر ورځ فیصله واوروي، خو هغې 15 کسیزه جرګګۍ پرون د اپریل پر 3مه د پیدا شوي صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریځ واورید او اوریدنه تر نن سهاره وځنډوله. اخوا په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او لواکمن تحریک انصاف ناراضه سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فیلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې دعوه وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 دی. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشري د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماښام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرۍ د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي، خو د خراب سیاسي صورتحال له وجې د اسمبلی غونډه وځنډیده. او په نړیوالو خبرونو کې دا دی چې اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوي اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد یې د روسیې د یرغل پای ته رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوري نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. د دا څرګندونې پر داسې مهال کړی دي چې امریکا او برطانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لونو د بندیزونو بې ساره اقدام هم شامل و. دا د هغو هیوادونو له لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. دا اوسنۍ مهم خبرونه اوس هم ونیزې خبرونې مشال تر رڼا لاندې باس پر لوري ورځو. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د اپریل پر 3مه نیټه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم شاه سوری لخوا د غونډې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک ردولو اقدام په هغه هیواد کې سیاسي کړکیچ زیږولی دی. تر دې ګام وروسته ولسمشر ډاکټر عارف علوي د عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړه. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمنۍ او د هغه هیواد سیاسي نظام په اړه باسونه پارولې دي. د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې له کارپوهانو سره په دې کړکیچ کې د ګوندونو او سپریم کورټ پر رول او ننګونو باس شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی او دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه. اوس یې تکرار در خبرو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د اپریل پر 3مه نیټه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د غونډې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن راوړل سوی د نه باورۍ تحریک ردولو اقدام په دې هیواد کې سیاسي کړکۍ چې رامنځته کړې دي. تر دې ګام وروسته ولسمشر ډاکټر عارف علوي د عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړه. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمني او د دې هیواد سیاسي نظام په اړه بحثونه راپارولې دي. د مشال ترانا لاندې بحث کې د دې کړکۍ چې بیلابیل اړخونه بحث کوو. میلمانه مو د پارلماني او سیاسي چارو پوه کوریش خټک او په پېښور کې خبريال او څېړونکي محمود جان بابر دي. کوریش خټک سپتا سو محمود جان بابر سپتا سو دوه تار کړو. سلام
علیکم تاسو ته ټول
اوریدونکو. ډېر مننه کوریش خټک سپ تاسو په ځای ځکه زور سم محمود جان بابر سپ بیا به تاسو ته راسم. سلام منن ماوجان باور سپ تاسو دا ټول حالات ساري خیر اوس په سپریم کورټ کې دغه کیس روان دی چې آیا د ډیپټي سپیکر دغه امر چې دی هغه سمو کنا سمو خبره ل عدالتم وایي چې کیدای شي همنن فیصله واوروي، خو د ټول شان او قطع نظر چې هغه څه فیصله راځي او نه راځي مجموعي طور دا د سیاسي ګوندونو لپاره دغه هر څه عمل چې سوي دی دا څومره غټ چیلنج جوړ سوي دی چې دغه سی یو سیاسي بحران رامنځته شوی دی او دا د ختم سی
خزیز بیر مهرباني د څه کار دی چې نن یو څو میاشتې مخکې په پاکستان کې د باسر روچت کړه و چې اوسو پاکستان کې آزاد سیاست کې جمهوری سیاست پکې یو څه وو په الیکشن کې سالي نو ار سړی ته یو برابر میدان ملاویږي چې ار سړی د خپل کوشش او خپل کوشش مطابق دی ووټ والی نو په هغه وخت کې د پاکستان د خلکو بچ کومه ګیله و چې په پاکستان په سرکار کې څه خلک داسې دي چې هغه څه پارتو باندې الیکشن ګټي او په څه باندې بایلي نو دې یو تاثر سره چت کړو و چې زما په خیال باندې هغه لاسوهنی اوس ختم شي اوس دې نوی حالاتو یو ځل بیا یو ډېر زیات داسې غمجن غوندې او داسې پریشان کون غوندې صورتحال جوړ کړی دی چې د دې ټولو سیاسي جماعتونو چا چې دا یو اطمینان جوړ شو او هغوی دا ویلي چې اوس په پاکستان کې هغه لاسوهنې بندې دي او هیڅوک به اوس دا کوشش نه کوي چې هغه دې په چا باندې الیکشن وګټي خو دا چې څه وشو او دا چې څه روان دي نو هغه سیاسي جماعتونو بیا خوله راوسپړله او هغوی وویل چې نه هغه چې مونږ سره کومه خبره شوې وه چې په پاکستان کې بنور لاسوهنې نه کېږي هغه لاسوهنې اوس بیا شروع شوې دي او دا چې څه وشو په کومه طریقه وشو نو دا یوازې د عمران خان کار نه دی دوی سره همغه خلک ور سره بیا یو ځای دي هغه سرکاري خلک چې د چا نه د ګیله وه ټول ور سره یو ځای ولاړ دي ګنې عمران خان یوازې دومره تکړه نه دی او د عمران خان په دې وخت کې د اطمینان غټه وجه دا ده چې هغه سره هغه ټول خلک لا ولاړ دي چا چې مونږ ته دا یو ډاډ راکړی و چې نه مونږ اوس هیڅ چا سره نه ولاړ نو زما په خیال باندې د دې خبرې لغونډې بیا هغه چې کومې اندېښنې وي هغه بیا را برسولې دي او یو ځل بیا دا خبره چې کوم د دارو چې تشوې ده چې د پاکستان سیاست چې کوم دی په پاکستان جمهوریت چې کوم دی نو هغه دی وخت کې آزاد دی کنه دی کې اوس او پورې هم لا سوهنشته او کده لا سوهنې دي نو دا د افراد دي کنه چې په دارو پاکستان چې د سرکاري ادارو دي نو د دې باندې چې تر څو پورې اوس دا یو ځل بیا دی نوې باس سره چت کړی دی
نو دی کوریش کټک سی لکه څنګه سی مامو جان بابر سی بول ستاسو په خیال باندې آیا تاسو تشکاری چې دغه بحث یا دغه بحران یا دغه خبري دا نور هم پراخیدلای سی او نور هم شدت خپلولای سی کنه تاسو تشکاری چې د لوخت ری دو سربا خبره بل خواته لاړ سی
زدا غړم چې بوران مدینه او دغه شدت چې د نور زیات نشي کېږي چې درې ورځې سلور ورځې شو چې د پاکستان آئین چې دی د روح خلاف چې دی او کار شوی دی د پاکستان غټي سیاسي پارټیان او تقریبا سلور کم درې کم چې دی 200 ممبران د قومي سمله کاږي باندې یو دې زموږ کس د حکومت تر طرفه پاغي باندې شری د غداري الزام لګیدل چې د امریکای نه کومه خبره حکومت باندې حکومت جوړی تږي چې شو بل دې نه غټ بوران نشي کېدې نور او تر کومه پورې چې د مامو جان صاحب خبره ده نو زه د هغه سره اتفاق کوم ځکه چې کم خلک د سیاسي عمل نه راتیر شي پس سیاست په پټه کې چې هغه کندن جوړ شي او د وزیر اعظم کوسه تر ورسیږي نو هغه به کله هم داسې قسمتار نه کی کوم چې عمران خان کړی دی یا د غسر چې په کابینې کې ناس کله کوځکه چې دا عین چې دی دا نه صرف چې دی اقتدار تر لاره او هغه بلکې په اقتدار ولا باندې د هغه الته چې کوم حقوق دی هغه تحفظ کوي غیر خلکو د حقوق او د ادارو د رول او د لیمارو تعینوم کوي نو په ظاهر خو داسې ښکاري چې دې سړي خو نه آئین باندې څه کار شته نه په قانون باندې څه کار شته دا صرف د هغه یو مقصد و هغه دا چې د کوسه ته ځان ورسي او په کوسه باندې چې درې څلور کاله د کمکارو کو هغه هم ستاسو مخې ته ده چې د ټول دنیا کې د پاکستان تعلقات خراب کړي چې خوله
خودی کې کوریش خټک سب دلیل دا ور کړل سوې دی هغه خیر ده خو بحث ور باندې روان دي دا قانوني اړخونه دي خو عمران خان یو سیاسي دلیل دا ور کوي چې اپوزیشن اوس که هرڅه سوي دي خو شوي دي کنه او دا فیصله خو خیر عدالت سپریم کورټ کوي چې وایي چې شای نن دا فیصله وکي خو به ورسته معلومه سي خو عمران خان دا وایي چې اپوزیشن هم دا غوښتو چې زه نور په دې کرسي پاته نشم او اوس دا وخت د تراغو پوری چې نگران حکومت ټاکل کیږي ترهغو پوری بدای پر دې چوکي وی نو دای وی چې حکومت ختمول د اپوزیشن هدف نو هغه پوره سو نو نور پدې کې څه پاتې سو
نہ دا بالکل غلط خبر ہے کہ دغه چری د قانون حکمرانین سے چیز دی هر یو کار چې دی کولو قانوني طریقه ده ايني قانوني طریقه کار دي او د چې دا کوم کله د جمهوریت په مری باندې د ګوت کې خودلې که د پاکستان د قومي سملی چې دی کله موږ وګورو چې ریټیکلی چې دا د پاکستان د خلکو د حقیقی دغه او رائے چې هغه نمائندگی کوي او په دې انتخاباتو کې چې کمټګي دغه کې هغه نه شوی دا خو د پاکستان د ټولو خلکو د ولس توهین کړی دی چې دغه منتخب ایوان چې دی په دې طریقه باندې په دوه نمبرې باندې او په د آئین په وایلیشن باندې آرټیکل 4 آرټیکل 5 او 4 کې آرټیکل 95 دا یو بل سره ملاف کړی په یو لحظه کې په نیمه اسمبلی باندې چې دی الزام ولګو او په یوه لحظه کې په خپل باندې جج شو په خپل باندې وکیل شو په خپل باندې چې دی سرزام واره ولګو ته چې تاسو غداریان راغه غداری په وجه باندې د آئین چې دی د هغې آئین شکنی وکړله او قرارداد چې دی د هغه نه بار وغورځو د هغې په بنیاد باندې صدر چې دی تجویز ورکړو چې اسمبلی ماته کړو په منټونو کې اسمبلی ماته شو نو داسې خو نه کېږي دا خو دی پوښتې دی د پاکستان سره او د دې د خلکو سره
مننه قریش خټک صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو خپل یعنی یو خواغه بحثونه دي چې د پاکستان د سیاسي اشرافیا یا پولیټیکل الیټ یا بیا چې کم کارپوهان دي د هغه په منځ کې دي تاسو چې کله دې ولس سره ناشته پاسته کوي یا خلکو سره خبره کوي د پاکستان کې کوم سیاسي کیسه لدی تیرو د اپریل 3 منټه زخره روانه ده ولس د پاره یعنی دا غو پر دې باندې تقسیم دی هغه دې ټول عمل ته قسم تاسو بل زینو سره خبرې کړي هغه دې ته څنګه ګوري
ګورې چې د ولس ټول ګټه چې کوم مسلې کنه هغه د دې چې د اړې بنیادی د جون چې کوم ضرورتونه دي هغه تر لاسه کی کنه تر لاسه کی نو د اړې په لاندو ټکو کې خبره ده چې هغه هم ډیر زیات مشکل شوی دی عمران خان سره په وخت کې دوی ویل چې موږ معیشت چې کوم دی نو دا موږ بالکل په خپل خو باندې قدرت هغه هم ونه شو بیا دوی ویل چې موږ آی ایم ایف سره آی ایم ایف سره هم لاړ دي نه علاوه چې دوی ویل چې موږ د مینا مشرف او د اسف زرداری په وخت کې کوم اغلاګانی کې دي اب موږ سارو د موږ کې باندې کې هغه هم په ډیرو ځینو کې وشوي د دې خپل خلک ویل کنه موږ په دغه نشه د دې خپل خلکو ورمول په چین سکینډل کې هم پتہ ولګیل موږ د اورو په سکینډل کې موږ د تن علاوه د کرپشن په میدان کې د عمران خان خپل مرګر او چې پنجاب کې هر سټیټ باندې چې سړې لګیدو د هغه پیسې هغه سټیشن ټول خبرې لکه د گورننس او د پرفارمنس د پرمختګ هغه هم خوب امغه رنګ په کله دې پاتې شو دغه خبره ده چې دی وخت کې ډېر خطرناک رجحان چې کوم دی جوړ کو هغه دا جوړ کو چې خپل مخالف توري کا او خلک په دې باندې زیات غمجن دي خاص په خپل د پدې معاشه کې وخت یې رمزه ګیر چې په خلکو نه خبري او رما اغینا اثر علم دې دې اغې سره خبرې کوم نو اولنې کې تاسو وګورئ د کال 2013 چې کوم انتخابات دی ویل چې ارت دا چې کوم دی غل دی وي دا چې کوم اپوزیشن یادونه دا غل دی دی ویل د پاکستان ته دولت بهر اورې دي نو موږ بدینه دا دولت وروړو هغه دولت امرانه وو اوس ورپسې دې ما چاړه نو وي دا وي غداران دي اوس ورته غداري دا واغ صدره ما خبره چې کوم هغه د غمجن توپ چې کوم خبره ده نو هغه دا د دینه پسوم کو اونې شنو دما په خیال په دې دریم وخت کې پراتګ وخت کې به خدای نه خاصه په پاکستان کې دوی د حکومت لپاره عمران خان او د هغه خواخوږي او د هغه ملګري هغه په خلکو باندې د کفر فتوی کې دي شي ولګي نو دا یو داسې خطرناک عمل جوړ شوی دی چې د دینه مخ کې چرته د دې مثال ډېر زیات کومه څه زه سره نو ملو شي مسکین پیپلز پارټي او نواز شریف او د پیپلز پارټي ترسو ترمن زمان جی راغلي وي هر قسم خبرې وکي دي په صوبو کې هم کې دي خبرې خبرې اترې برواني په یو فرد باندې به غدارې نه وزراغو خو موږ نه کته چې دومره په سوالو کسانو په زګونو کسانو په یو ځای باندې نو زما په دغه ټول کې خواله چې کوم دی جوړی لګی دی یو طرف ته لکه زما کورم نشي ساتلې زما مسلې هم نشي کولې بل طرف ته زموږ ترمنځ د ټول کې خواله دومره د عمران خان ټول کې خطرناک خبره ده چې دا هغه چې کوم فال وردی دا هغه منون کې د هغه باندې یقین کوي او هغه دا غړي چې د سوي دا ټیک دی نو هغه خلک په لارو کوڅو کې اوس لګیا دي غدارې اوازونه کوي په خلکو باندې تورونه تپي او خلک په دې کې جنگ کې دي شي جګړه کې دي شي په دې کې د بل طرف هم خلک انسانان دي هغه هم غوسه کې دي شي نو په دې پاکستان کې کوم تشدد کوم کلچر چې دې جوړ کول لګیا دي زموږ خلک د دې مخ کې چانه جوړ کړ دا د دې
مننه مامو جان بابر سیب تاسو د خلک یا د ولس لخوا چې کوم یو نقطه نظر یا پرسپکټیو د ادارې کې یو سوال چې قریش خټک سے بغا دا دی چې ستاسو په خیال باندې ک په هر صورت د اسمبلی د سپریم کورټ فیصله چې شای نه نه ورکړي خیر دا معلومه نه ده خو بیا هم زیات امکان دوی دا وایي چې کېدای شي نن د اپریل په شپږمه نیټه ورکړي خو یو سوال دا دی چې راتلونکي کې تاسو د سیاسي ګوندونو او د تحریک انصاف ترمنځ چې کوم تعلق دی آیا دا چې تاسو وینئ چې کېدای شي دا ټول تاوتریخوالی دا ټوله مرحله کې یو ځای ته دې ځای ته راورسېږي چې دا پارټیانې بیا سره کینی بیا مذاکرات وکړي یو په داسې کنډکټ باندې په کوډز باندې یو په داسې طریقو باندې اسي چې دا شی لکه څنګه مامو جان بابر صاحب وایي د تاوتریخوالی نفرت تشدد ځخراوزي او په یو سیاسي کلچر په طریقه باندې د دوی یو بل په خلاف باندې مبارزه دوام وکړي
پاکستان تحریک انصاف او عمران خان چې په سیاست کې کومه بد اخلاقی بد زبانی او اوس چې دې انشکنه تر خبر او رسید را چې راوړله نو شاید چې یو مهذب سیاسي ګوند د پاره به هم دا ممکن نه وي چې د سره کینی او د سره چې په مهذب سیاسي طریقې په سیاسي لار باندې لاړ شي ادارې د الیکشن کمیشن ادارې ته وګوري د لاس چې اول دوه کال نیمګړې واوه د لاس اوس هم د لسو میاشتو د دوه ممبران چې دی نه دی غشي د نېشنل کمیشن ان د سټېټس اف وومن چې دی هغه د چیرپرسن انتخاب چې په کډونو کولونو باندې نه کېدو چې وشو نو هغه کې نه پارلیمان په پارټي کمیټې کې چې کوم ووټینګ وشو هغه په کومه طریقه باندې وشو په کومه غلطه طریقه باندې دی خپل کس چې په رقم باندې پارلیمان باندې حمله وکړي دی په الیکشن کمیشن باندې حمله وکړي دی په آرډیننس په ذریعہ باندې کوم قانون سازي وکړي د الیکشن قانون په کومه طریقه باندې دوی چې په امندمنټ شوکړو نو زدا غړم دا سړی چې دی پته نه لګي په کومه ایجنډا باندې راغلی دی او د سره با مات نه ښکاري چې کسو موزک سیاسي خلک یې غره د سره په دی لار باندې لاړ چې په سیاسي لار باندې سیاست نه خبر دی نو په سیاست باندې بوته
نو ډېر مننه په مامو جان بابر سیب ستاسو په خیال باندې کچم عمران خان خو خیر بیا ځان ته یو نقطه نظر لري هغه دا وایي چې په پاکستان کې کوم کرپشن دی هغه ختموي او الزام پر نواز شریف او آصف علي زرداری د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشران دي کچم په عدالت کې بیا پاغو کرپشن ثابت شوی نه دی او غیر ردوي یا دا وایي چې پاکستان کې د ډېر کار کړی دی او هغه دا د اسلو وخت سربدا معلوم سي د په ملک غربت ختم کړی دی خدا ټول د خپل یو نقطه نظر دی وزلته سوال دا دی چې تاسو خپل اپوزیشن یعنی که تحریک انصاف یو طرف تکو اپوزیشن تاسو ته څومره متحد ښکاری چې آیا دوی پر مخ باندې یا د انتخاباتو په شکل کې یا د تاریخ په شکل کې به هم دغه سی یو موټی پاتې سي کنه تاسو ته ښکاری چې هغه به هغه سي نه لکه څنګه چې دا وخت دی
دوری جو دسی کار دی پا پختو کی خبر کئی چی سوک در تا نوی معلوم نو دا اغی بارک کی بل چانا زان پوئی که کنا او که یولار دل ندر گی نو چانا پا کتا پوسو که نو دی که چی ناس کم خلق دی کنا نو پا دی که تاسو او گوری دی که دسی خلق شتا دی چی اغوی تک اوسی شارا اوشی چی دا عمران خان نو تاسو نو اغای دل اپوزیشن پری دی دیو سر زی خپل مونږ کتلی دي تاسو له حاصل بزنجو سه به انتخابات هم یاد دي چې اچھا په
سېنات انتخابات ممبر
تاسو ته سېنات انتخابات به تاسو ته دام یاد دي چې بلوچستان حکومت چا ختم کړو د میا نواز شریف حکومت او آصف علي زرداری عمران خان دي سره یو ځای شو او حکومت یې ورته ختم کړو خبره دا ده چې د دوی په حق لباندې هم تاسو دانشي ویل شي دی د جمهوریت چمپینز دي دوی په ماضی کې هر هغه کار کړی دی کوم چې دې وخت کې د چانه بل چانه تاسو ته مقبول شي نو خبره دا ده چې دا چې کوم جنگ دی نو په دې جنگ کې د کيو اړخ تاسو تنقید کوي پر عمران خان باندې نو بل اړخ تاسو اعتبار نشي کولی پر بل اړخ باندې خو خلک چې کوم خبره کوي زموږ باندې خلک چې کوم خبره کوي هغه دا کوي چې په پاکستان کې موږ د دوړو فورسز نه ځان فاصله غواړو موږ په کار دي چې موږ د افرادو او د پارټو د سیاست نه وځو او موږ د آئین په سیاست باندې یقین اوساتو چې په آئین کې کوم شی اجازه شته د په پاکستان کې آئین کې په پولیس لپاره څه کردار شته پولیس خپل اړه کار کوي که فوج لپاره څه کردار شته فوج اړه کار کوي که پاکستان کې د عین کې د وابړي د لپاره سرکار دی هغه کار کوي، او که پاکستان کې محمود جان د لپاره یوازې سرکار شنو هغه دی هغه کار کوي په تور صحافي چې ورته کوم کردار دی هغه دی هغه کوي. د دې جنگ روان دی، په دې وخت کې په پاکستان کې ډېر خلک دا جنگ کوي چې مونږ لا نه مونږ چرته سیاسي جماعت پورې انختی یو، نه مونږ د اپوزیشن ملګری یو، نه مونږ د عمران خان ټول کې زیات ډېر خطرناک مخالفین یو. مونږ دا وایو چې عمران خان تر اوسه پورې څه کړی دي، نو هغه نه واضحه یوه خبره چې کوم ښکاري هغه دا ده چې هغه وایي چې زه د حکومت کې ما زما ملګري دي په حکومت کې وي، خدای دې وکړي چې هغه د پاره د پاکستان کې آئین وي کنه وي، په پاکستان کې جمهوریت وي کنه وي، په پاکستان کې یو مهذبه شایسته سیاست وي کنه وي. خو تاسو ما اومنئ، مونږ وایو چې نه، دا کور چې کوم دی دا په شایستګۍ سره اوچلاوه، د آئین د لاندې اوچلاوه، او ته پکې مشر یو که بل پکې مشر، چاله چې اختیار ملو شو ادي اوچلی. او دا دی چې اوس کومه لار جوړه که نه، دا د قومي اسمبلۍ د ماتولو دا چې کومه دی لار جوړه که، دوی ځان دپاره دوی ځان ته ډېر هوښیار وایي. خو خبره دا ده چې نننی انسان نننی صحافي خو به ده باندې تنقید اونه کې، خو مورخ چې کوم دی که نه، چې کوم سړی به تاریخ لیکي هغه به دوی په ډېر تورو ټکو کې لیکي.
مننه مامو جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب، تاسو لکه څنګه چې مامو جان بابر صاحب وایي چې اپوزیشن کې چې کوم ګوندونه دي هغه ماضي داسې ده چې هغه یعنی داسې صفا او پاک نه ده پاتې سوی، په وختونو کې دا الزام باندې سوی دی چې د پاکستان د فوج په مرسته باندې دوی حکومتونه بدل کړي دي، اتحادونه مات کړي دي. قسم فوج دا وایي چې دوی په سیاست کې هیڅ کار نسته، او په وار وار باندې یو دوی د پکار دینه کې شکل. خو دا الزامونه پر اپوزیشن کې هم پر ګوندونو لګېدلې دي، لکه څنګه چې محمد جان بابر صاحب د پیپلز پارټي او د نور ذکر وکړي. نو تاسو ته ښکاري چې دغه ګوندونه چې کوم اوس اپوزیشن دي د عمران خان خلاف ولاړ دي، دوی هم دغه خپل خبره پر مخ وړلای شي، یعنی د کوم شي دعوت کوي چې دوی وایي د رول آف لا یعنی د قانون واکمني، د مهذبه جمهوری کلچر، د اقدارو خبره، د قانون خبره، کدا به پر مخ باندې یوړل سي، او دا به دوی وکړای سي چې دا عملی کړي یا د خپل سوچ پر ځای کړي.
او د ټول نغټ خبره نه راځي چې موږ ځان سي وو چې په دې ملک کې چې زمونږ اسټابلیشمنت ورته کوو چې ورته وایي دا یو پارټي ده، او هغه مستقل پارټي ده چې کله چې یوې پارټي په حکومت کې راوځي کله بل پارټي راوځي، او د اوسه پورې چې دی چې تاسو کتلي دي نو زیات تر فیورټ پارټیانې چې دي د هغې چې کومه پارټي دي او غریب شان پارټي ده، هغه کله ووي او کله به حکومت کې راوځي او بیا د حکومت نه وباسي. دغه پاغه باندې چې دی خپل اسټابلیشمنت سره چې دی کله ښه تعلقات او کله خراب تعلقات الزام لګي، نو سیاست چې دی بنیادی طور د اقتدار کې د راتللو لوبه ده، او چې کله د اقتدار کې د راتللو لوبه چې هغه کم خلکو په لاس کې راغی سره به سیاسي ګوندونه چې دی هغه تعلق ساتي یا خراب تعلق ساتي، او هغه ګرین نریټیو جمهوری سیاست ته پر چې کوم دا چې د عوامو کمرانی او سیویلیم باندې د ستیشي دا پاکستان کې نه مخکې و نه پکې اوس شې، او کو راتلونکي وخت کې څوک سیاسي حکومت جوړ او پارټي حکومت جوړول غواړي په هغه کې راتلل غواړي، نو دا غي ماغه زړه دروازه د پاغې باندې بوزي او نه نوځي.
مننه ډیره مامو جان بابر صاحب. تاسو خپل یعنی خیبر پښتونخوا کې پېښور کې یاده د پاکستان چې اوس کوم سیاسي بوران دی، د هر چا د پکې دلچسپي د کڅوک په ټویټر باندې دی، هغه ټویټر وخت نا وخت تازه کوي ګوري، کڅوک په فیسبوک دی هغه فیسبوک ګوري، کڅوک اخبارونو او ټلویزیونو ته لاسرسي لري هغه ګوري. نو خصوصا هغه خلک چې هغه سیاست سره یا دي حالات سره ډیر دلچسپي لري، تاسو خیبر پښتونخوا کې یعنی د ټولو صوبه ځان د اوس سیاسي کړکیچ سره ځان څومره تړي یا څومره ځان پکې دلچسپي اخلي؟
ګوري په دې وخت په پاکستان کې د خیارتوب سیاست روان دی کنه، په مرکز کې عمران خان وایي چې زه هیرو ما د اسمبلی مې ماتې کې وزنه وی الیکشن ته ځم، او په صوبه کې هغه د صوبه اسمبلی ماتولو ته تیار نه دی ځکه چې دلته حکومت دی، او دلته وایي چې دا اختیار دی هم مونږ سره وي، او دا الیکشن دی هم چې کیږي نو چې دا اسمبلی دی ژوندی وي چې دا الیکشن وشي. نو تاسو په خپله کتلی شئ چې په یو صوبه کې د یو پارټۍ حکومت نو قومي اسمبلی الیکشن به هغه څنګه نه ګټي. نو دلته د دوی په دې ته خوشحاله دي چې زموږ حکومت دلته شته، او دې ته نه دي تیار چې دې خبرې ته دې په یو ځای باندې شي، او دې وایي اخلاقن دې نه وایي اخلاقن.
او زما سوال دا و چې د خیبر پښتونخوا کاغه کارپوهان دي که دانشوران دي که سیاسي کارکونان دي که خلق خیر تاسو خبر وکړه دا په دې سیاسي بحران کې د دې ټول حالات او ځان خبرولو کې څومره دلچسپي لري؟
بېخو زه خو چې دلې خبر وکم چې زه خو که جمعه تم چرته سړې دي کنه سبا د روزو ورځې دي کنه نو پر هغه جمعه کې هم چې څومره وخت مونږ له پاتې په هغه کې هم خلک هم دا خبرې کوي بلار چې رواني التم دا خبرې چې چرته مونږ سودا اخلو التم دا یو ټاپک چې ماته تر اوسه پورې نشي یاد دې تیر لس ورځو کې ما چې بل موضوع باندې چې د پاکستان خبره اورېدلې او ما په بل ورځ د خپل صحافت د یو رپورت لپاره ما یو ډاکټر سره خبره کوله چې د مزغو ډاکټر هم چې ډاکټر سره خبره چې دومره ډېر زیات په یو موضوع باندې خبره کوي نو څومره اثر پروزي نه ما ته وایي چې ما په ماضي کې که چېرته یو سړی منه کولو چې موبایل باندې ګوري او ما به د علاج کولو نو پیشنټ ریشو په سلو کې یو وا نو اوس په سلو کې دیش کسانو ته وایم چې نه به ټي وي ګوري نه به اخبار ګوري نه به موبایل ګوري په نو سوشل میډیا ګوري نو خلک دومره ذهني تور باندې په دې ارث کې ورخختي چې هغه نور ټولې مسلې پاتې دي او زمو په خیال باندې هغه انګیجمنت د هغه د مصروفیت چې کوم دی په دې اړه باندې زیات دی نو چې ار سره په دې کې دلچسپي لري چې څه دې وخت دا کام چې کوم دی د په نیم نیم تقسیم دی نیم هغه خلک دي چې هغه دا وایي چې عمران خان دې په ار صورت وګټي هغه دې لپاره ګوري او نیم هغه خلک دي چې هغه وایي چې نه عمران خان دې دوباره را نشي نیم هغه لپاره ګوري نو انګیجمنت زومره زیات چې په دې لاس ورنو کې ما د دې موضوع نه علاوه بل موضوع نه وکړل چې د سوسایټي کې
مننه مامو جان بابر صاحب او کوریش خټک صاحب سوال دا دی ک لاند جواب را تر کې چې آیا د پاکستان کې چې د هر څه روان دي لکه څنګه تاسو د اقتدار یا په واک کې د پاتې کېدو لپاره یو خاص سیاسي ټوله او نور بیوروکراسي یا فوج دي کې خلک دي یعنی دا د عام اولس لپاره د دلچسپي یو موضوع ده او کنه دا یو خاص پورته بر په اشرافیه کې ځننه یو کیسه روانه ده او خلک سره کټتي
دا چې دا د اقتدار لوبه ده اشرافیه لوبه ده خو چونکه اشرافیه چې کوم نه اقتدار لوبه ده دا په ښه طریقه باندې نه کیږي نو د خلکو ژوند هم ورسره تنګ شي او تاسو وګورئ چې ګرانی کم دی تور چې د ډالر قیمت کم دی تور چې دو او د قرضې چې کله پاکستان حکومت ته نه ملاویږي د هغې نور مسلې چې دي هغې بوج ټول چې دی د پاکستان ولس ته را رسي نو دا لوبه خو د اشرافیه لوبه ده خو چې دا په ښه طریقه هغوی نه شي کولی نو خلک چې دي د هغې نه متاثره کېږي او په کار ده چې
بالکل
تاسو هم صحیح خبره کوي خلکو لگاو دی خلکو سره او سیزونو سره په پاکستان کې اغینم لګی دی چې بیا خلک فائدہ دي لکه مختلف استراتیجیانه چې په سیاست کې راوستي یي دلته ذکر نه کول غواړم نو اغه هم استعمالي د عام ولس ژوند چې دا د خلکو د لاس چې دی د غشيو په کار د خلک د عمومي په دې ملک چې د خلکو شيږي د ملک دی د دې خلکو دی او د خلکو ته د اختیار د شریو حکومتونو جوړ کې د حکومتونو وړاندې نو بیا به داسې قسمه د شافیه لوبې او داسې قسمه چې دي بورانونه چې دي د آینده به نه راځي که کله د پاکستان ولس ته د اختیار مداو شو.
ډېر مننه کوریش خټک صاحب ستاسو مامو جان بابر صاحب ستاسو زګړی ته ګورم وخت هم دومره ستاسو د دواړو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه واخسته شروط
ډېر
خدای پامان په مخه شاوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري موضوع دا و چې پاکستان کې د اپریل په 3 منټه د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د غونډې په مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن راوړل شوی د نه باوري تحریک ردول اقدام په دې وخت کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړی دی. تر دې ګام وروسته ولسمشر عارف علوی د عمران خان په سفارښتنه قومي اسمبلی ماته کړې ده. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمنۍ او د دې هیواد سیاسي نظام په اړه بحثونه راپارولي وو. همدغه سره تړلې مو ځینې پوښتنې وې ارخونه او چیاغمو د پارلماني او سیاسي چارو په کوریش خټک او په پېښور کې خبري اړوب چېړونکي مامو جان بابر سره په دې بحث کې سیړلې وخت هم دومره تاسو ته شو وخت واړو
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش
په شارټ ویوز 12,113 15,315 او 15,255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.